شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12:00 نن سه شنبه د تلیش پړسمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې سره برابر ده. زمر علي بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو شمیرلو په بهیر کې پرمختګ سوی دی. امریکا د چین 28 ادارې په تور لیست کې شامل کړې. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې له نوریاس نوري څخه د خبرونو تفصیل اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان چارواکي په کندهار، زابل او روزګان کې د 28 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټول تیاری بشپړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي په کندهار، زابل او روزګان کې د 28 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو ویان خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وویل د زابل په میزان، نوبهار او شاجوی ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په توپچي او هوایي بریدونو کې 20 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. علوي وایي د دې ترڅنګ د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې پر مهال یو وسلوال وژل شوی او 2 نور ژوبل شوی دي. په عین حال کې د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر باریکزی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 3 ورځو کې د کندهار په معروف او ارغستان ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 40 وسلوال وژل شوي. باریکزی وویل په دغو عملیاتو کې د وسلوالو یو شمېر وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوي دي.
د معروف ولسوالۍ په بسم الله، شمزو او سالیاسون سیمو کې 10 ترهګر وژل شوي دي. د دې درڅنګ د ارغستان ولسوالۍ د لوړې په خوله کې د ترهګرو یو مرکز د حواله لارې وشتل شوی دی. 10 وسلوال وژل شوي.
په دغو ټولو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د احتمالي اوښتو زیانونو یادونه نه ده شوې. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وغړو او یو وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتره نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ولایت د امنیت قومندانۍ د تروریزم په وړاندې مبارزې مدیریت پولیسو جلال آباد ښار او بیلابیلو او د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د داعش وغړي او یو وسلوال طالب ژوندي نیولې دي. د اعلامیې له مخې نیول شوو وسلوالو په جلال آباد ښار او یو شمېر ولسوالیو کې تروریستي او تخریبي کړنې ترسره کولې. د امنیت قومندانۍ د دغو وسلوالو د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې پرون په جلال آباد ښار کې په یوې چاودنې کې د وژل شوو کسانو شمیر 12 ته لوړ شو. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلواله ډلې نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو اخلي اوري. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شاملې کړې دي. پر دغو 28 ادارو تور دی چې ګواکې د چین په لویدیځ شنجان سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اکتوبر په 1 ویلي چې دغه چینایي ادارې اوس په هغې لیست کې شاملې شوي چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نشي اخیستلی. د دغو چینایي ادارو په وړاندې دوسیه کې راغلي چې د ادارې د اویغوریانو، قزاقانو او نورو مسلمانانو اقلیتونو په وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو، دغه راز فشارونو او نورو څارونکو کمپاینونو کې شامل دي. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټول تیاری بشپړ شوی دی. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل متحده ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یو امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. یو جکپوری امریکایی چارواکی پرون وویل شاوخوا 50 تن امریکایي سرتیري د سوریې له شمال ختیځ څخه بلې سیمې ته ولېږدول شول. دې چارواکي له رسنیو سره په ویډیویي کنفرانس کې له دې سیمې د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اوازې رد کړې. ښاغلي ترامپ مخکې له دې ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې که امریکایي سرتیري په هغو سیمو کې چې ترکیه ورننوځي زیانمن شي، نو له لویو ستونزو سره به مخامخ شي. ترامپ پرون وویل د خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړ چې که امریکایي سرتیرو ته زیان واوړي، نو د ترکیې اقتصاد به زیانمن شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د اکتوبر په اومه د خپلې کلیزې په ورځ خپله او د څو نورو چارواکو تنخواګانې زیاتې کړې. ولسمشر پوتین په یوه فرمان کې خپله تنخوا په 3.4 چې په روسیه کې د تیر کال د انفلاسیون کچه وه زیاته کړې، او اوس یې تنخوا له څه باندې 1,000 ډالرو معادل روبل څخه څه کم 12,500 ډالرو معادل یعنی 1,440 روبلو ته لوړه شوې ده. د حکومت د نورو جګپوړو چارواکو او له هغې ډلې د دفاع د وزیر سرګی شویګو، صدراعظم دمیتری میدویدف، د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې د مشر الکساندر بورتنیکوف او نورو په تنخواګانو کې هم په همدې تناسب زیاتوالی راغلی دی. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د ولسمشریزو انتخاباتو د رای شمیرنې په کار کې د پرمختګ په اړه نوي جزئیات خبرو. په کندهار کې چارواکو د پوهنې پر ریاست کې د پراخو اصلاحاتو اعلان وکړ.
زبر هڅه وکم تر څو ستاسو دغه حیثیت ته رسیدګي وکم او ستاسو د ژوند د تقویې لپاره کار وکم.
په اروزګان ولایت کې په پرمختیایي پروژو کې د ځوانانو بوختیا شایي له جګړو څخه د دوی پام واړوي.
کله چې اقتصاد پیاوړی سو جګړه خپل له منځه ځي.
امریکا د چین 28 ادارې په تور لیست کې شامل کړي. د ازادي رادیو په د خبرونې په دوه منیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرام روختیا د ژوند شتمنې خبريږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو شمیرونو په بهیر کې پرمختګ سوی دی. زموږ همکار رحمت الله افغان هم دا اوس په کمیسیون کې دی او را سره په مستقیمه لیکه په تماس کې دی. افغان صاحب، مهرباني وکړي اوریدونکو ته ووایاس چې تاسو نور څه نوي معلومات لري.
منلی جان، تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن موږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته تللي وو. هلته له دغه کمیسیون د دارالانشا له رئیس سره مو مذاکره وکړله. فرمونه یا ورثه چې وی هغه کنسوی دی او ډیټا سنټر ته داخلېدو په حال کې دی. دوی چې شاوخوا د 14,000 محلونو رای داخل مرکز ته داخلې شوی دی. دوی چې کارونه له پلان سره سم مخکې روان دي او دا د ورکل چې له داخلي محلي سره سم، یعنی لومړني پایلې چې اعلانېږي دین وړاندې به دوی خپل کارونه بشپړ کړي. دا کمیسیون چارواکو اندېښنه وښودله چې ناظر نړیوال او کورنۍ ناظرین، یعنی ملي او بینالمللي ناظرین، ځینې وخت ناوخته راځي او ځینې وخت حتی نه راځي. چې دغه د دوی په کارونو کې لږ خنډ او دانې رامنځته کړې ده. دوی وویل چې که چیرې ناظرین راشي، د دوی کارونو به هم چټکوالی پیدا کړي، هم به د مشروعیت خواته یو پیاوړی اقدام واوسي. نن همدارنګه وویل چې د دوی هغه ارقام چې د ټلیفون یا د ایمیل له لارې له ولایتونو جمع شوي دي او شاوخوا 2,800,000 یاستوی دی. په ورسره کې دا اندېښنې دي د دینه ناظر باندې چې مونږ نه همدارنګه د نړیوالو د دینه په ځانګړې توګه د روسي سفارت ایمیل ورکړی و هغه ارقام غډون چې کمیشن کسانو غډون کړی چې دوی په دې ارقامو د ښه ارقامو پر راټولولو بوخت دي او په دې وروسته ډېر ژر به دغه ارقام چې څومره کسانو د ښه غډون کړی ده خلکو سره شریکي.
ډېره مننه افغان صاحب. تاسو د رحمت الله افغان ژغ واورېد چې د انتخاباتو د ولسمشریزو انتخاباتو د رای شمېرنې په کار کې د یو شمېر پرمختګونو په اړه موږ ته جزئیات وړاندې کړل. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د دوی پر وړاندې ځینې محدودیتونه موجود دي چې په دې اړه اجمل تورمان موږ ته راپور چمتو کړی دی. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
بله، د افغانستان له انتخاباتو څخه یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي که څه هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو له بهیر نه د څارنې په برخه کې د دوی په وړاندې ډېرې محدودیتونه لري شوي، خو لا هم ځینې موارد شته چې کمیسیون باید ورته رسیدنه وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا د څار بنسټ رئیس یوسف رشید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د څانګو د مسؤلینو د مجلس له پرېکړو څخه چې منیجمنت میټینګ یا د مدیرانو مجلس یې بولي څارنه نشي کولی.
کله چې دغه مواد او توکي د خپل کېږي د طبیعتا فورمې دي د پایلو او نور ځینې حساس مسایل دي چې هغه پروسس کېږي، نو په نهایت کې کوم هغه منیجمنت چې په اړه باندې تصمیم نیسي په هغه کې موږ ته د سار موقع نه درکړل شوی ده.
خغلی رشید وایي چې دوی کمیسیون سره په دې اړه خبرې کړي او غوښتي چې دا محدودیت هم لري کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټیفا د څار بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده بیا بل ستونزې ته اشاره کوي. وایي د انتخاباتو تر ورځې وروسته له انتخاباتي چارو څخه د څارنې په هدف د کمیسیون لخوا د دوی د څارونکو شمېر ډېر راکم کړل شوی دی.
خوشبختانه
دی وی لنی کمرغه څارنه کیږي، خو د څارونکو شمیر موږ ته ډیر محدود کړی. د هر هر بنسټ لپاره د څارن لپاره د دوو څارونکو اجازه سهمیه ورکړي او زه زما پاند د کمیسیون له کار څخه د څارن لپاره دوه څارونکي کافي نه دي او نشي کېدای چې دقیق او بې پرې څارنه وکړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یادو مسایلو په اړه خپلې څرګندونې لري. دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل
ما جلسات رهبری خو نمیشه که در جلسات رهبری هم
دی وی موږ نشو کولای چې د خپل رهبری په جلسو کې هم دوی ته د ګډون اجازه ورکړو، خو له کاري پروسو څخه دوی څارنه کولای شي. مثلا د بایومټریک له لارې سرور ته د موادو د انتقال له پروسې، د غشان له عادي او ډیجیټلي ډیټا انټرنټ څخه، خو په ځینو غونډو کې آنز موږ کارکونکي ګډون نشي کولای. خغلی ابراهیمی په صحمیه کې د څارونکو د شمیر د ستونزو په اړه وایي چې کمیسیون د طرزالعمل د مخې چلند کړی، خو بیا هم کېدای شي د کمیسیون مشرتابه په دې اړه پرېکړه وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شول. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د دغو انتخاباتو نه د څارنې په هدف دوی ته له بېلابېلو نړیوالو او کورنیو څارونکو بنسټونو څخه تر 80 زیات څارونکي معرفي شوي وو. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو او ری ډیر مننه. اجمل تورمان و چې تاسو ته د انتخاباتو د څار د بنسټونو د یو شمیر د هغو محدودیتونو په اړه راپور راکاوه چې دوی ورڅخه شکایت کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. اوس هم ورجو په غزنی ولایت کې یو خبر اورو چې په دی ولایت کې 14 سوي د مرج همکار حبیب الرحمن تاثیر را سره په مستقیمه لیک دی چې نور جزئیات به هم دی را سره شریک کړي. تاثیر صاحب مهرباني وکړي. ډیر مننه ګرانه همکار.
او زه څنګه تاسو ولنن تر غرمه بخ کې د سنی بجې د غزنی په امتون د دریا ادبیاتو په انځي په درېم سیم کې یو چلدنه سوې ده. په دغه چلدنه کې تر اوسه پورې د ملکي شبخانې رئیس ډاکټر بازمانه دیمت سره چې ما خبرې وکړې، دوی وایي چې په دغه چلدنه کې 15 تنه محصلین ټپیان شوي دي چې په هغې کې 2 تنه نارینه دي او 13 تنه نورې ښځینه دي. خو کله چې ما د دغه پوهنتون له محصلینو سره خبرې وکړې، دوی ویل چې په دغه چلدنه کې 19 کسان ټپیان شوي دي چې زیاتره برخه یې نجونې دي. د دې تر څنګ چې ما د دولتي چارواکو سره خبرې وکړې له دولت کلیان سره محمد عارف دری سره، هغه بیا وویل چې په دغه چاودنه کې هم 19 کسان به یادوي چې دغه ټپیان شوي دي او څوک پکې وژل شوي نه دي. له داسې فکر چې ما خبرې وکړې دوی وایي چې د دغه ټپیانو حالت ښه ده او د ډاډ وړ ده. دا په دې چاودنه په داسې حال کې کېږي چې تر دې یوه میاشت وروسته وړاندې هم د دغه پوهه پوهنتون د تهلیکي انسټیټیوټ په یو کاستر موټر باندې چاودنه شوې وه، په هغه کې یو کس وژل شوی و او څو کسان نور ټپیان وو. د دې محصلینو یا عادي شاهدانو سره چې ما خبرې پوهنتون کې وکړې یا دلته په شپخانه کې ورسره وکړې، دوی وویل چې په دغه کې دغه چاودنه چې شوې ده دغه انفجاري مواد یا چاودیدونکي توکي په دغه ځای کې له وړاندې ځای پر ځای شوي وو تر چوکۍ لاندې.
ډېره زیاته مننه حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی ولایت څخه یې د نن ورځې د چاودنې په اړه معلومات راکول. د ویل چې په دغه چاودنه کې د چارواکو په وینا 19 کسان ټپیان شوي دي. تاسو آزادي راډیو اوري، اوس هم اقتصادي خبرونه له فیروزه عزیزي څخه اورو.
د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وایي سږکال به د مڼو په حاصلاتو کې 15% لوړوالی موجود وي. د دغه ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسلن آزادي راډیو ته وویل چې دا اټکل د شوي سروې له مخې شوی.
سږکال مونږ یو احساس لرو چې په هغه ارقام سره ټول سره تقریبا مونږ لس تر 15 پورې زیاده ښکولای شي. هغه کېدای شي مقدار هم تر دغه 150 پورې ورسیږي.
ښاغلی تسل وایي تېر کال له ټول میدان وردګ ولایت نه یو سلو لاس زره میټریک ټنه مڼې راټولې شوې وي. د نوموړي په خبره د میدان وردګو ولایت مڼې نړیوال شهرت او ښه بازار لري. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي انډونیزیا له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره په خپل هیواد کې د افغان محصولاتو نندارتون پرانیزي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل دا ژمنه تېره ورځ په افغانستان کې د انډونیزیا سفیر ورسره کړې ده.
تجارانو ته دعوت ورکړل چې یو نمایشګاه کې انقریب په انډونیزیا کې اشتراک وکړي او بل نمایشګاه په کابل کې وروسته انډونیزیا جوړي چې په کې هم دوستانو اشتراک وکړي ترڅو چې وکولای شي چې د انډونیزیا د د ټول فابریکو هغه شان چې دوی تولیدي وکړه دی ګوري او تجارتي راکړوارته ډیر دي.
ښاغلی حاجی غوایی لاس ورځی وروسته به په انډونیزیا کې د افغاني محصولاتو نندارتون او تر هغه یو میاشت وروسته به په کابل کې د انډونیزیا د محصولاتو نندارتون پرانیستل شي. د کابل په جزا سره کې توبه نه یاسر په مقابل کې افغاني په ډیر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتاو یو افغاني 15 پوله، یو یورو 15 افغاني 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغاني 90 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 15 اویا پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغاني 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 1200 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 499 افغاني.
خاسیز مرجخله ازادي رادیو او ری اوس هم یوه بهرنی موضوع تورځو. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي. دا چې د امریکا د دې اقدام دلیل څه دی ل فریبا ظاهر څخه به وورو. فریبا ظاهر هم دا اوس را سره په سټوډیو کې د فریبا جانې مننه چې راغلي. پښتنه مې دا ده چې د امریکا د دې اقدام دلیل څه دی؟
مرنه ستاسو هم مرلی جنې پر دغو 28 ادارو تور دی چې ګواکې د چین پر لویدیځ شینجین سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د بشري حقونو په سرغړونه او ناسمو کړنو کې لاس لري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اکتوبر پر 8 ویلي چې دغه چینایي ادارې اوس په هغه لیست کې شامل شوي دي چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته له امریکایي کمپنۍ څخه تولیدات نه شي اخیستلی. د دغو چینایي ادارو پر وړاندې دوسیه کې راغلي چې دا ادارې د اویغورانو، قزاقانو او نورو مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو مستبدانه نیولو او نورو څارونکو کمپاینونو کې شامل دي. په دغو ادارو کې شلې د چین له امنیتي سکتور او اته نورې د هایکویژن ویډیوي نظارت شرکت او دغه راز د څیرو د پیژندلو ټکنالوژي مشران دي.
فریباجان د چین خبرګون څه دی و دغه اقداماتو ته؟
چین تر اوسه پورې خبرګون نه دی ښودلی، خو تمه ده چې د اقدام ته ځواب ووایي. پیکینګ تر دې وړاندې هم په دوامداره توګه په شینجین سیمه کې د مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د پالیسۍ له کبله د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې راغلی دی. د ملګرو ملتونو متخصصین او د بشري حقونو ډلې وایي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغور او نورې مسلمانې ډلې په دې لرې پرتې سیمه کې نیول کېږي او په کمپونو کې ساتل کېږي. که څه هم پیکینګ ټینګار کوي وي چې دا توقيف ځایونه په حقیقت کې روزنیز مرکزونه دي او دوی هلته د مسلکي روزنې لپاره وړل کیږي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د روان کال په سر کې ویلي و چې چینایي چارواکي په شمال لویدیځ ولایت شینجن کې د مسلمانانو د ډله ییزې څارنې لپاره له یو پرمختللي سیستم څخه کار اخلي. هیومن رایټس واچ ویلي چینایي مقامات د دې سیستم له لارې د مسلمانانو د مشخصاتو تحقیق او زندانی کولو لپاره ګامونه اخلي. د دوی په خبره د چین حکومت د دې سیستم له لارې په شینجن کې له عادي وګړو هم تحقیقات کوي. د دې نوې اپلیکیشن په واسطه د مسلمان وګړو وینه معاینه کیږي، د قد لوړوالی په نښه کیږي، څو له دې لارې د هغوی سیاسي او مذهبي ارتباط معلوم کړي. هیومن رایټس واچ دا هم ویلي چې د څارنې د دې اپلیکیشن له لارې د مسلمانانو ټلیفونونه، موټرونه، پیژندپاڼې او حتی عادي حرکت هم کنټرول او څارل کیږي. دغه ورځ تېره میاشت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په شینجن سیمه کې د چین ځپونکي کمپاینونه د تروریزم سره تړاو نه لري، بلکې د دې خبره دا د خپلو وګړو د ورکولو لپاره د چین یو هڅه ده. پومپیو د سپتمبر پر 22مه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډو کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د لیدو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. دا هم باید وایم ملالې جنې چې دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره پر چینایي کمپنیو سوداګریز بندیز لګوي. په تېر می میاشت کې هم د هواوی مخابراتي شرکت د بندیزونو په لست کې شامل شوی و.
ډیره مننه فریبا جانی. درنو اوریدونکو، تاسو له فریبا ظاهر څخه واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لست کې شامل کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو آزادی رادیو اوري اوس هم د کرکټ لنډی څخه یو راپور لرو. د کرکټ د شپږیز لیگ پژم پړاو مراسم په رسمي توګه افتتاح شوی دي. سپینغر، پلانګان، کابل بازان، بند امیر، شماران، امون هنګان، مس اینه کتلان او بوست ساتونکي سشکال لوبیدونکي لوبډالې دي. د دې سیالیو اتلولې 2018 کال کې بند امیر لوبډالې د راشد خان په لوبډل مشرۍ ګټلې وا او سشکال لخپلې اتلولې دفاع کوي. زموږ همکار واصل وصال حملته د کرکټ له میدان له موږ سره پر لیکه دی. ویصال صاحب، مهرباني وکړئ او اوریدونکو ته نوي جزئیات وړاندې کړئ.
ډیره مننه مراله جان، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه دلته کابل نړیوال لوبغالي کې امچر ته چې همدا شپه د بوست او د مساینک لوبغالي ترمنځ لوبه دوام لري او په زړه پورې شپه ته لوبه داخله شوې ده. مساینک لوبډلې یو سل شپږ پنځوس ټارګټ ورکړی دی او د بوست لوبډله اوس مهال یو سل اته دېرش منډې لري او اووه لوبغاړي اوس شوي. نو تقریبا په دوه اورونو کې اوولس اتلسو منډو ته اړتیا ده. نبی ساحل ډېر ښه بالینګ کړی تر دې مهاله پورې. په ټوله کې د شپږیزې لیګ سږ کال که څه هم د پانګوالو لیوالتیا کمه وه، دغه لیګ سره دوه لوبډلې نه دي سپانسر شوي یا نه دي خرڅې شوي، سپینغر او کابل. بیا هم دغه لیگ تر ډېره حده پورې د کرکټ بورډ مسؤلین هڅه کوي چې په ښه توګه ترسره کړي. تېره ورځ چې دغه لوبه پیل شوه، دغه سیالۍ پیل شوې، لومړۍ لوبه کې یو څه د مینهوالو کموالی و. دغه دوه ورځې دوی ټکټونه فری کړي دي، یعنی ټکټ مه اخلي دوی له چانه. نو نن یو څه د مینهوالو دوه لیدل کېږي په ګراؤنډ کې. شاوخوا څلور پنځه زره مینهوال دلته راغلي، ځکه اته زره کسان په دغه ګراؤنډ کې ځایدای شي. نو یو څه مسه بنچونه او چوکۍ ډکې دي او تمه ده چې مازدیګر چې کومه لوبه ده له دې وروسته هلته لا ډېر زیات مینهوال راشي.
ډیره زیاته مننه وصال صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو له واصل وصال څخه د کرکټ د شپږیزه لیګ شپږم پړاو مراسمو په اړه واوریدل چې نن یې دوهمه لوبه روانه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسی ازادي راديو اوري اوس هم ورځو د کندهار پر لور چې هلته یو راپور لرو. د کندهار چارواکو پروند دی ولایت په هني پریاست کې پراخ اصلاحات اعلان کړل. چارواکو د کندهار د پوهنې د ریاست مهم مامورین لدند لري کړل او د پوهنې د کیفیت تلوړولو ترڅنګ تراتلونکو څلور میاشتو پورې د نورو اصلاحاتو ژمنه هم وکړه. صادق رښتنی نور حال راکوي.
د کندهار ولایت مقام د غازی امان الله خان په نوم د غوندو په تالار کې چارواکي شوونکي او یو شمیر زده کوونکي او خلک راټول سوي تر څو د شوونکي ورځ ولمانځي. د پوهنې ریاست لخوا په جوړ سو دغه مراسمو کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ولسمشر وزارت او ولایتي ادارې په خاص همکاري د کندهار د پوهنې په ریاست کې د پراخو اصلاحاتو د لړۍ په دوام نور تغیرات هم راغلل. د کندهار د پوهنې د رئیس له منفقې وروسته چارواکو د پوهنې ریاست د مالی او اداري ترڅنګ د بشري سرچینو تدارکاتو او یو شمیر نورو تدریسي څانګو مسولین له دندو لیرې کړل. د کندهار د پوهنې نوی رئیس محیب الله روشان وایي په تیرو څو کلونو کې د کندهار د پوهنیز بهیر د کیفیت لپاره لازم کار نه دی سوی، خو هغه په دې برخه کې د پراخو اصلاحاتو او د ښوونکو ژمن ته د پام کولو ژمنه وکړه.
زموږ د پوهنې ډګر بدبختانه خپل اساسي رسالت چې د تدریس تقویه ده هیر کړی، بلکې تر ډیره پورې مقامات په اداري او مالیاتي چارو کې مصروف وي. زه به هڅه وکم تر څو ستاسې دغه حیثیت ته رسیدګي وکم او ستاسې د ژوند د تقویې لپاره کار وکړم.
په غونډه کې د پوهنې رئیس د کارونو د نظارت او لاشوالي لپاره د پوهنتون د استادانو او پخوانیو ښوونکو څخه جوړې سوي دوه کمیټې هم اعلان سوې چې یوه به تدریسي او بله به مالی چارې نظارت کوي. په عین وخت کې د کندهار والی حیات الله حیات هم تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د کندهار د پوهنې په ریاست کې د نورو اصلاحاتو ډاډ ورکړ. حیات وویل د پوهنې د کیفیت د لوړونې لړۍ به د کندهار ښار له مهمو ښوونځیو پیل او وروسته به یې تر ولسوالیو پورې ورسوي. والی زیاته کړه چې د روان تعلیمي کال تر پایه به د کندهار ټول بند ښوونځي خلاص او ښوونکو ته به مځکې هم وویشل سي.
تاسی آزادی رادیو اوری. په اورزګان ولایت کې سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. ځوانان ډیری نالوستې دي او په ترینکوټ ښار کې په یو شمیر پرمختیایي پروژو کې په کار بوخت دي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور جوړ کړی دی.
اورزګان ولایت یو د هیواد د لهغه وروسته پاتې او جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر ځوانان یې نالوستې دي. د هیواد په نورو ولایتونو کې ځوانان په دې لاټه کې دي چې ځانونو ته په دولتي ادارو کې کار پیدا کړي، او دوی هغه وخت خوشحاله وي کله چې ځانونو ته په دولتي ادارو کې کار پیدا کړی وي، ځکه دوی زده کړې کړي وي. خو په اورزګان ولایت کې بیا دا څه بل ډول دي. په دغه ولایت کې بیا ځوانان هغه وخت خوشحاله کېږي چې دوی ته د دست او یا هم د لاس کار پیدا سي، لکه د کولنګ او بیلچې ده. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ترینکوټ هوایی ډګر دی چې ترمینال ورته جوړیږي. دغه ترمینال پروژه تقریبا اته میاشتې کېږي چې شروع سوې ده، او شاوخوا 300 ځوانان پکښې کې په کار بوخت دي. دغه ځوانان چې درویشت کلن او یا هم اتلس کلن دي، ټول سار تر ماښامه پورې بیلچه چلوي او یا هم لاسي ګاډۍ چلوي او دلته د سمیټو کاروبار کوي. دوی وایي چې زده کړې نه دي کړي او له دولت څخه زیات خوشحاله دي چې دلته د کار زمینه ورته برابره کړې ده، ځکه د دوی په خبره چې هره ورځ 2500 افغانۍ ورته ورکوي.
ستونزې ډېرې دي. پرون که سره به د سرخي نسرای را څوک کړی و، بیا ته تش دی مرزي مشکلات ډېر دي. بس یوازې نه یوازې دا کار کوم، مخکې خوشحاله یم دولت کار راتلو چې زه یوازې دا هم د کور چلاو کولی شم. کوچنیان شنور دي ولې کوم دي؟ هغه په دولسم کې دي، دولسمه فارغه سوی دي. کندهار ته تاجر واخېست، کندهار پوهنتون کې و. ستونزې د لاس ده سات کم ول، بس بار دا وګرځاو سات کم بار تاجل ور واخ هیڅ ستړیا ده بار خپل.
یوازې دا د ترینکوټ هوایی ډګر نه دی چې دلته شاوخوا 300 کسان پکښې کې په کار بوخت دي. دا بیا د ترینکوټ ښار په یو بل څنډه کې د وچو میوو یو سرای دی چې تازه جوړیږي. په دغه سرای کې هم لسګونه ځوانان په کار بوخت دي. دوی هم له دولت څخه زیات خوشحاله دي چې د کار زمینه ورته برابره کړې ده، خو غوښتنه کوي چې باید تر دې نور هم د دې په ډول نورو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. کارپوهان وایي په یو هیواد کې د جګړې ګراف هغه وخت زیاتیږي او په نشي توکو د روږدي کسانو ده کله چې ځوانان بیکاره وي او کار او کسب نه وي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی.
لیدلی او لوستلی سی. ازادی رادیو تکی کام.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري په افغانستان کې دولسنی می بجې سوي اوس هم وخت را رسیدلې چې لنورياس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی باورو.
د غزنی په پوهنتون کې نن په یوې چاودنه کې 19 کسان ټپیان شول. چارواکو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې دغه چاودنه د څه له امله رامنځته شوې ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې داعش د وو غړو او یو وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت رسنیو له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغو وسلوالو غوښتل په جلال آباد ښار او یو شمېر نورو سیمو کې د تروریزم اعمال سرته ورسوي. افغان امنیتي چارواکي په کندهار، زابل او روزګان کې د آتش بېته وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او اتلسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو ویان خواجه یحیا علوي ازادي راډیو ته وویل د زابل په میزان نو بهر او شاجوی ولسوالۍ کې د افغانانو نړیوالو ځواکونو په توپچی او هوایي بریدونو کې یوازې 40 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو اتویش چینایي ادارې په تور لس کې شامل کړي. په دغو ادارو تور دی چې ګواکې د چین په لویدیځه شنجن سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل متحده ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یوه امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپلې کلیزې په ورځ خپله او د څو نورو چارواکو تنخواګانې زیاتې کړې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم وخت را رسېدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمني واورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت این هفته. از رادیو آزادی و میزبانی ما وگم جوار خیلی خوش آمدید. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد مشکلات روانی، راه های پیشگیری و اینکه چگونه تداوی می شود صحبت می کنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صبح حکیم الله صالح، متخصص امراض روان و اعصاب، مهمان ما هستند و در مورد اختلالات روانی صحبت میکنیم. اما قبل از این که دکتر صاحب صحبت هایشون را آغاز کنند، گزارشی را با هم یک جا میشنویم که در این مورد قبلا تهیه شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حدود 46% افراد دچار پریشانی و حالت اضطراب هستند. با گفته دکتران متخصص، عوامل مختلف سبب افزایش اختلالات روانی نزد افراد می شود. دکتران متخصص میگویند مشکلات زیادی از جمله جنگ، ناامنی، خشونت های خانوادگی، مواد مخدر، مهاجرت ها و بیکاری سبب بروز اختلالات روانی نزد افراد می گردد. بشیر احمد سروری، مسئول دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه، در مورد این که چه تعداد افراد به این مشکلات دچار هستند میگوید.
وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2018 یک سروی را تکمیل کرد که دو سال وقت گرفت و به سطح ملی تطبیق شد و ارقام دقیقی را در قسمت شیوع بیماری ها و مریضای روانی در اختیار ما قرار داد. جزئیاتش قرار زیل است که مثلا اگر ما در سروی ببینیم 46% مردم مشکل روانی دارن، یعنی هنوز مریض نشدن و از خاطر این جنگ و پیامدهایش و فقر و بیکاری با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. از جمله 46 26%، یعنی تقریبا نیمش، به اندازه مشکل سپری میکنن که تا حد حدودی به کاروبار و زندگی خود نارس یا نارسایی نشان میدن. اما در قسمت مریضی ها اگر ببینیم، در حدود 4.8% مردم یا جمعیت مردم افسردگی دارن، در حدود 3.7% استراب یا تشویش داره، در حدود 1% مردم امراض شدید روانی دارن که ایجاب میکنه برشان دکتر متخصص و شفاخانه و بستر باشه، و در حدود 5.8% مردم اراز علائم مریضی صدمه روانی یا تروما دارن، و با 1% افکار خودکشی دیده شده. مثلا در حدود 7.20% مردم افکار یا فکرهای در رابطه به خودکشی دارن. در حدود 7.39% ای افکار با یک پلان تبدیل کردن و در حدود 3.42% پلان به حساب یگان اقدام کردن به خودکشی. این ارقام نتیجه سروی ملی صحت روانی است که در سال 2018 تکمیل شد.
دکتر بشیر احمد سروری میگوید فشارهای زندگی، عوامل ارثی و بیولوژیکی، فکتورهای مساعد کننده، فکتورهای تشدید کننده و فکتورهای مساعد کننده نیز سبب می شود تا یک فرد به مشکلات روانی مبتلا گردد. دکتر سروری همچنان میگوید زنان در مقایسه با مردان و اطفال در مقایسه با بزرگسالان بیشتر به اختلالات روانی مبتلا می شوند. به گفته دکتر سروری، معلولین، معیوبین، معتادین، افراد بیکار، مهاجرین نیست. از جمله قشر آسیب پذیر هستند که بیشتر به مشکلات روانی مبتلا می شوند. دکتر سروری شیوه تداوی اختلالات روانی را چنین بیان می کند.
باید اما تو بگویم که بعضی حالات در صحت روانی عامل مشخص نداره مثل مریضای دیگه که ما او را توسط یک روش هدف بتیم، به طور مثال میکروبی نیست که ما او را توسط یک دوا بکشیم. اکثرش مشکلات اجتماعی است، مشکلات ذهنی است، تنش ها است که ایجاب میکنه که روش های غیر دوایی زیاد کار گرفته شده، مانند مشوره دادن و روش های روان درمانی و کانسلینگ. و همین خاطر است که وزارت صحت عامه 850 کانسلر را تربیت کرد، در سیستم صحی پالوی دکترها موظف ساخت که هم روش دوایی را در حالات مثل درد و بی‌اشتیایی و بی‌خوابی استفاده کنه و هم روش غیر دوایی را در مقابله با مشکلات مثل بیکاری، فقر و خشونت های خانوادگی و خشونت های مبتنی بر جنسیت هم سازش و تطابق مردم بالا ببره. بنابراین روشی که ما استفاده میکنیم روشهای دوایی و روشهای غیر دوایی است.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه در حال حاضر 400 مراکز تداوی صحت روانی در سراسر کشور فعالیت میکند. وزارت صحت عامه در حالی از موجودیت مراکز تداوی مریضان اختلالات روانی در کشور سخن میزند که هنوز هم مردم در ولایات دوردست کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. خوب شنوندگان عزیز، گزارش را شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد سوالی دارید می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صیب شریک سازید. دکتر صیب به برنامه خوش آمدید و ابتدا اگر در مورد صحت روانی معلومات را یکنین.
تشکر. ما هم به نوبه خود به شما و همکاران شما و همچنان به تمام هموطنان عزیز خود سلام عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معلومات عمومی در مورد صحت روانی.
بسیار خوب، چون موضوع بسیار مهم است و یکی از بخش مهم صحت است که مردم و هموطنان ما زیادتر از دیگه جامعه رنج میبره از مشکلات روانی متاسفانه. ما قبل از اینکه به این روز توضیح بدم که ای کدام روز است، چون به مناسبت از این روز هم برنامه را شما تهیه کردین که روز جهانی صحت روانی یا World Mental Health Day. این روز تقریبا همه ساله از طرف انجام یا فدراسیون صحت روانی جهان یا World Federation of Mental Health تجلیل می شود که 10 ماه اکتبر می باشد و علت امی اهمیت به خاطر اهمیت نشاندن مشکلات روانی که دامنگیر از تمام جامعه و هر قشر جامعه و هر کسی است، یعنی هیچ کس مسئول از مشکلات روانی نمی باشد.
بله.
به صورت عموم اگر ما صحت روانی رو تعریف کنیم، صحت روانی میگه حالتی است که یک شخص توانایی خود را شناسایی نماید و قادر به سازش به فشارهای روانی باشد و همچنان شخص به طور فعال کار نموده و در جامعه خود را سهمگیر و نمود سازد. این صحت روانی میگم. یا به صورت ما بگویم که یک جزء مهم صحت است. صحت روانی یک جزء مهم صحت است. میگه که وقتی که یک شخص فکر کردن، احساس کردن، رفتار کردن، درک کردن محیط و ماحول خود را بداند، این صحت روانی میگه. یعنی امی چهار بود دی بسیار مهم است: فکر کردن، رفتار کردن، احساس کردن و درک کردن که حالت و ماحول خود را درک کنه. یک چیزی که ما یادآوری کنیم بسیار مهم است و هموطنان عزیز ما باید بدانند که صحت روانی یا کسی که میگه که مشکلات روانی یا تکلیف‌های روانی تنهایی نیست که کسی بگه که جنون یا دیوانگی است، بلکه مشکلات روانی بخش‌های مختلف دارد که متاسفانه هموطنان عزیز ما در این مورد معلومات کم داشته میباشه و یک نوع استگما یا نکلکه ننگ پنداشته میشه پیش مردم. به می خاطر است که مردم این مشکلات روانی را اصلا نمیپذیرد به خاطر عدم آگاهی آنها.
بله، تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده های ما روی خط هستند، میریم طرف شنونده ها که سوالایشون چی است. السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوری سلامش.
تست علیکم شیخ، براونی ته بخیر راغلی. مهرباني وکړه نمبر ته وایا د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې او بیا دې پوښتنه مطرح کړه.
خوري صدرت زازم دی پکتیا ولایت نازخ پلا دین ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده، یعنی کله چې ان کوم نشي اپی کی وشي کوم د افغان خبر یا رسنې د لارې خپل پستر بسو ګورم اواز یا د سوال د سیدا زرمی سیبل رقم شینیږي میږي غوند شي بس حالات مې لګډ وټ شي کله واره دا املا د سیوای روانه تیر شي او کله واره مې وګورځي و چې مې ورځي نو باندې سی غخونم ته چم ازبم ته چم دا څه بس یو پنځل د دقیقې دا څه خراب او په خپل حالات کې نو به چې سی شوم د ټول بدن یې رسې درد کوي دا ورغله ما دا ډاکټر ته ورغله ما د شکر د درسته دې په کابل کې دا دوه رقم ګولې راکړې یعنی تګرال په نامه او ایتوال په نامه وای دا خورا بس هغه چې خورم بیا د سیلګ سره کنټرول کیو او کله هغه نه خورم نو بیا مغه سي ګډ نو کیدا دا چې د سينور حکومت تداوی کوم لارې شته.
اها، ډیره زیاته مننه سید عارف زازه. ته په تمه اوسه ډاکټر صاحب دې پوښتنه ته ځواب وای. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه زازه صاحب، یو خبره د موضوع د کنه چې د رواني ناروغي او کچیر تاسو څنګه حکایت کوي او څنګه غمه تعبیروي یا توسه مخته د خپل مشکل یا ستونزې وای فکر کوم دا یو ډیر تحلیل ته ضرورت لري ترڅو ځینې پوښتنې د تاسو نه وشي. دا طبیعي خبره ده چې همدغه د هموږ هیواد کې متاسفانه چې وایي چې نیم نفوس نه زیات د موږ هیوادوال د رواني ناروغۍ نه رنځ وړي او دا علت هم د خود له شوې ده چې دوامداره جنګونه، انفجارات او همدارنګه ظلم، جبر، بیعدالتي، مهاجرتونه او فقر دا هغه اسباب دي چې دا ستونزې لمنه. تا خپل ویل چې کله یو انفجار وسی یا چیرته واقعه وسی نو واقعا ورسره د حالات را پیدا کیږي او دا اوس فرق کوي چې تاسو موږ نه نږدې نه کوم ډاکټر ته ورشي او ټول هغه ستونزې او مشکلات تاسو لري ډاکټر ته قصه وکي پس لغنه به تاسو ته پیدا شي چې ډاکټر به تشخیص وکي چې تاسو ستونزې څه شي. په صورت دی ویلای شم چې دا کومه دوا چې تاسو درکړ شوې ده او کوم څه تاسو قصه کوي دا لږ سره تناسب نه خوري بیا هم په هر صورت هغه به د ډاکټر صاحب قضاوتي نو تاسو کچیر مکمل او خپل ستونزه ورته ویلې ممکن د هغه په اساس تاسو دوا درکړ شوې. په هر صورت بیا هم کېدای شي کچیر تاسو جوړ شوی نه یو ډاکټر ته نږدې ډاکټر ته ورشي او خپل ستونزه مکمل ورته وایي چې حالت څه رقم پیهیږي، څومره وخت نیسي او دا واقعا څه رقم تاسو باندې تاثیر کوي.
بله، ان شاء الله چې سید عارف زازی به د خپل پښتنو ځواب اخیستې وي ور به شو نور اوریدونکو ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خوردان سره جوړه په خیریت.
په خیر اوسې، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه نوم درته وایا د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې.
زه احمد شاهرم ورم د پولیسو خدمه عباس ته تماس نیولې دی تا او ډاکټر صاحب سم کاران ته سلامونه وړاندې کوم.
اها، وعلیکم السلام احمد شاه د محبس نه. مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړه.
زه دا رواني تکلیف کوم دا صاحب ګولې خرم تقریبا یو اتکاله چې د رسپریدون په نامه و سپټالو تران او تا ګولې خرم نو وس تاسو واه په پوری بل از خرم و چې دا کته کومه یو شپه و نو خند ټوله په تن می داسې چې لکه برق چې می ورته بس دا سریزه لکه برق فرنتن چې راکې
احمد شاه، احمد شاه سمدا ته په تماس سره ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وای. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه احمد شاه، د تاسو د سوال پک له باندې چې تاسو دوه قسمه دواګانې تاسو نوم واخیست خوړی یو خبره ده چې تاسو په دې حق له باید موږ معلومات حاصل کړو چې تاسو کومه ستونزه درلودله یا کوم ډاکټر تاسو دغه دوا درکړې ده د کومې ستونزې په اساس تاسو تجویز کړې ده. یوه دا خبره. دویمه دا خبره ده چې تاسو وایي اته کال زه خورمه اوس فعلي حالت هم څنګه ده. دا پوښتنه چې باید تاسو نه شوی وایي او باید وشي. خدای په رادیو له طریقه فکر نه کوم چې وشي. او د دوا د کوم هدف لپاره تاسو درکړې یعنې کومه ستونزه تاسو درلودله. او درېیم مسله دا ده چې هیڅکله رواني او د اعصابو کوم ګولۍ یا ټابلیټونه یا دواګانې تاسو خوري هغه دفتن مقطع کوي. هغه به د ډاکټر په مشوره باندې تاسو استفاده کوي. د ډاکټر په مشوره باندې تاسو دوز جګوي او بل اخره د ډاکټر په مشوره باندې تاسو قطع کوي. اکثریت رواني ناروغي او دواګانې چې دي کله چې تاسو د درمل خوري نو دفتن کچيري قطع کوي پس له یو دوامدار خوراک نه هغه قطع شي نو د هغه دی هغه د قطع دوایی ستونزې منځ ته وړي. یعنی کوم اراض چې د دوا په قطع کېدو کې منځ ته راځي هغه اراض منځ ته راځي. داسې صحیح واقعا صحیح وایي چې کله تاسو دوا دفتن قطع کوئ تاسو د ستونزې پیدا کیږي. که چیرې تاسو فعلا لپاره صحت ولرئ او د دې ستونزې نه تاسو جوړ یئ نو تاسو دوا که چیرې قطع کوئ دوا په تدریجي شکل قطع کوئ یعنې دفعتن به نه قطع کوئ تر څو د دې ستونزې چې تاسو نوم واخیسته دغه باعث نه شي.
بله نور اوریدونکو په کرخه دی ور بشو نور اوریدونکو ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زین کین خو
bale wo stasi gak mung tarazi mera bani o kay khpal numra ta wayast aw da kam zina mari kani wale
fa aghamir de jalalabad na khabar kon ta kara
aghamir la jalalabad kha mera bani o ka aghamir khpal puktra matrah ka
ha دا غزما سوال خو لږ طولانی غونډه ده کله وخت راته کې ډیره بخښي نو دا
بله
مهرباني وکړه. ډاکټر صاحب محترم نن دا سوال ده چې زموږ یو دوست وو چې تقریبا د یو میاشت یو چیرته بندي وو. هلته بندي وو خو د هغه د بند په موده کې یو چا سره بندي وو. هلته ډېر داسې ناخواري لیدلي دي چې څه کسانې ترې وژلي دي او تقریبا د شپږ نفره کې نه پاتې ژوندي په دې کې ډېر اخلاص وو. تر اخلاص نو اوس چې کله تور کې ناست یا چېرته موږ ملګرو سره ناست یو چې دا د شی ګلاس ګلاس کې داسې لړزه تېرا چې دې چاته شي یا د شپې د یو غږ کوي چې هله راغی داسې یو څرڅ یو وهم غوندې تور توازن هم تقریبا د لاسه ورکړی ده او کله ناکله داسې حالت پر مخامخ کېږي. او ډاکټر صاحب نن دا سوال ده چې دا قابل دی تداوی ده که نه ده دغه څه یو
سامه ده پته مو سه آقا میر مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مننه آقا میر ورو د ناروغ پاک له واقعیت کوم ستونزې چې وسرته پیدا شوې دي د سبب همدغه ناخواله ده چې د باندې تیر شوې دي. یعنی تاسو یوازې تاسو نه بلکې ټول هیوادوال چې د رادیو اوري او د اوس د مغغ اوري دغه نظر د هیڅ کله ځان سره نه ساتي او د دمولو خو رد ده چې هیڅ رواني ناروغي تداوی نه لري بلکې هر رواني ناروغي چې دي هغه تداوی وړ دي او تداوی کیږي. د دغه ستونزې تداوی لپاره بهترین دا ده چې مخکې هم جناب رئیس صاحب د راپور کې ویل چې موږ په ټول افغانستان کې 300 مراکز لرو نو تاسو کولای شئ چې په کوم نږدې کلینیک ته چې آلته سایکو سوشل نرسان دي یا آلته د رواني ناروغي لپاره مشاورین دي وی سره تاسو ورشي مشوره وسره وکړي که چیرې هغه سایکو سوشل کانسلنګ یا مشوره ضرورت و نو مشوره به ورته ورکړي او که دوا ته ضرورت و نو ممکن ډاکټر ته دوا ورته ورکړي او یا هم کوم د رواني ناروغي ډاکټر ته ورولېږي نو ته دا تداوی وړ ده او تاسو کولای شئ چې کوم نږدې ډاکټر ته ورشي او دا ټول ستونزه او مشکل ورته وایي
ان شاء الله چې تداوی بشي. بل اوریدونکو په کرخه ده د سوال به وورو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مهرباني وکئ ځان راو پیژنئ د کوم ځینه ماړی کني ولیدا
مننه کوم. زه سایل کونړی د کونړ څخه تاسو سره په تماس کې متاسفه ډاکټر صاحب ته ورولونکو ته سلامونه وکړم.
ډیر زیاته مننه. مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
زما زه ډاکټر صاحب سره پوښتنه ده چې ما یو خیرات مکو په سرات ګرځ کړه سیګرټ مې څکلل سیګرټ مې نه چپا تا پرې خوځله او بیا مریض شو ما نو څه د دې احساس را سره پیدا کیږي چې مثال پاتې کوم ما دا کار نه شم کولای. ما زړه مې د دې کته زی مخطوط ته نږدې آیا چې دا روان زر کما خبرې کنا د دې تمکو کوم مشکل دی.
بس دا غیوه پوښتنه مو وا
مې پوښتنه هم لرم د دې نه مې خبره دسی تکی پیدا که چیز بخندیر و خلقو چی خبری که کهی ناسا پا احساساتی شیخ مخبری زیاده مجلازی نکی زبا خبری کوما آموسی غصر زیاد آغازی چی دام دیسا راکم آرکا لری داغتا سگرو که پر خودلو سارا و کروانی که مشکل
سامده
دسی مشوره و هیزایت را دوکی
سامده تاسی پتا ما اوسی داکتر سبا تاسی تا مشوری در کی میره بانی وکی داکتر سب
منانه سایل سب یو خود دیر خی کار کرده چه سگرت دی پریه دی یو دا دی خی تصمینی ولی دا او نور حوادوال تا هم وی چو سوک چه سگرت سخوی یعنی دا وز دا تصمینی منسی سگرت پریه دی یا سگرت پری خودل یو تصمیم واری دا هیچ کلا پا زور نکیگی پا قاطیات نکیگی بلکه یو سوک چه خپل زان سا تصمیم منسی چه بازی پریده ما د پړې اسانی سره پر خودل کیږي ټول مخدره مواد او ټول هغه نشه کوونکې مواد چې سو غواړي چې احتیاط لري او د پری دي نو ډیر په اسانی سره پر خودل سي خدا یو قاطع تصمیم غواړي چې خپل شخصي ونيسي نو دا خو کار شوی دا او تصمیم صحیح نه ولیدم تاسو چې کومه ستونزه وسویلې دا ممکن د سیګریټ نه نوي ځینې حالتونه ما تاسو عمر پښتنه کړی چې عمر به څومره شاید عمر مل 40-50 نه زیات وي ځینې اوقات نور اسباب هم کېدلی شي چې د ستونزې سبب وشي چې مثلا ته کوشش کوي چې هر چیرته خپل ځان مطرح کړي هر خبره باید ته وکړي دا ممکن یو نوبل تکلیف ده چې وسواس کې راځي ته فکر کوي چې بل څوک خبر وکړي اشتباه وکړي غلطه خبره وکړي نو ته خپله دا خبره وړاندې کوي شاید یو بل تکلیف کې راځي ممکن دا یو استرابي تکلیف ولري د رواني ناروغۍ نو دا هم بیا دته اړه لري چې تاسو نه مکمله ترخصه واخیستل شي تاسو ستونزې پخله باندې ممکن دې ستونزې تاسو یادوري وکړله نور ستونزې هم ولروي که چیرې دا ټول یو ډاکټر رواني ناروغۍ ډاکټر وي او یا هم روانشناس وي دینه واوري تاسو دې ته واوروي نو ان شاء الله تاسو ستونزې به ورسیږي او د حل لاره ورته پیدا کړي
ډیر مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو مختلف پوښتنې وکړلې یو پوښتنه به زه د پوښتنو په تړاو وکړم چې ډیرې ناروغۍ یاد کړلې ډیر علتونه یاد کړل تاسو وایئ چې علمي علتونه یې کم دي د دغې ناروغۍ
مننه مخکې دنه چې په دې ناروغۍ په اسبابو باندې وغږیږو دا دی ورلد مینټل هیلث ډے هر کال د کال دی اهمیت لپاره او دی یو ناروغي دی اهمیت لپاره په دی کال باندې نوم غدي 2019 کال باندې نوم یې خیدا چې مینټل هیلث پروموشن او سوسایډ پریوینشن یعنی دی رواني روغتیا لپاره باید موږ هڅه وکړو او دی خودکشی یا ځان وژنې باید مخنیوي وکړو ولی د سکل ځان وژنه ډیره مهمه وبلله ځکه چې سکل کوم امر چې راغلي دي تقریبا هر کال 800,000 کسان یعنی 800,000 کسان ځان وژنه کوي په هر څلوېخت ثانیو کې یو کس په ټوله نړۍ کې د ځان وژنې لاس مړ کیږي هر ورځ هر څلوېخت ثانیو کې یو کس ځان وژنې لوازنه وزل کیږي او مړ کیږي ځان وژنې او اکثرا بل احمد د دې نوم چې نوم یې خدای چې پریوینشن اف سوسایډ یادې ځان وژنې مخنیوي علت هم د خدای چې دا ځکه اهمیت لري چې اکثرا ځان وژنه چې کوي ځوانانه کوي یعنی هغه څوک چې عمرونه له 15 سنه تر 90 کلو وي او درېمه خبره ده چې دا اکثرا د ځان وژنې په هغه ملکونو کې کیږي چې یا نیمه متوسطه یا هم کم عواید لرونکي هوادونه وي او بل عديدي وسایل اکثرا کسان دغه ځوانان چې د وسایل نه استفاده کوي دوی خصوصا زنانه دي مرګي مو شاده هغه دي حشرات زید دواونه استفاده کوي او نارینه اکثرا دي مرمیونه او یا هم دي ځان جوړندولونه چې ځان ورته په حلقه ویس کوي دغه نه استفاده کوي ځکه دغه اهمیت لري په عمومي صورت باندې ټول رواني ناروغي او لکه مخکې رئیس به هم ویلې چې د رواني ناروغۍ مکمل سبب معلوم نه ده نو ځکه رواني ناروغۍ تر رواني ناروغۍ نه وي بلکې رواني بنظمي وي یا اختلالات ورته وي یا سایکاټریک ډیسارډر ورته وي په عمومي صورت باندې درې ډوله اسباب په دې کې وای رول لري یو بایو سایکو سوشل یو بیولوژیکي اسباب دي او بل سایکولوژیکي اسباب دي او بل محیطي اسباب دي په بیولوژیکي اسبابو کې څه ډیر رول لري هغه د عصبي حجراتو هغه سیر کې کوم مدار سیر کوي د هغه کې غیر نورمال وظیفه کله چې صورت ونیسي دلته د ستونزې منځ ته راوړي او یا هم یو نو مواد دغه مواد تغیرات چې په نوم د نیورو ترانسمیټرونو یادیږي دغه مواد کمبود په دغه سیر د عصبي حجراتو کې دغه سبب کېدای شي. دویم بیولوژیکی سبب چې ډیر مهم ده هغه هم جنیټیک ده. که چیرې د کورنۍ نږدې غړي پلار مور خور ورور کاکا ماما چې د اول درجه د کورنۍ غړي لري که چیرې دا په دې ناروغۍ اخته وي دوی هم اخته کېدای شي. درېمه علت بعضې انتانات یا میکروبونه دي چې په کوچنیواله کې سړی یو ماشوم پرې گرفتاره شي وروسته بیا هم په دې ستونزې رواني ناروغۍ اخته کېږي. بل بیولوژیکي اسباب کې د سر ضربې هم په دې کې رول لري. همدارنګه په کوچنیواله کې د تولد وخت کې او یا د تولد نه وروسته په کوچنیواله کې عصبي یا مغزي صدمې هم د دې سبب کېدای شي. نور اسباب چې ښایي هغه غیر متوازنه غذا ده دا هغه اسباب دي چې بیولوژیکي اسباب ورته وایي. بل سبب چې ده هغه سایکولوژي اسباب دي یعنی په حساب رواني اسباب. کله چې یو څوک په ماشومتوب کې تهدید شي یا دوامداره شکل باندې توهین شي اکثر کورنۍ کې متاسفانه دا شی پیښیږي.
بله.
او یا هم فزیکی او جنسي ځورونې صورت ونیسي په کوچنیواله کې او یا هم په کوچنیواله کې د والدین لاس ورکی یعنی یتیمان پاتې شي د مور لخوا یا پلار لخوا او یا هم غفلت او بې پروايي د مقابل کې وشي نو دغه په دې ناروغۍ اخته کیږي. او دریم اسباب چې کوي هغه محیطي یا ټولنیز اسباب دي چې مرګونه په ښځو کې طلاقونه همدارنګه کورنۍ تاوتریخوالی چې اکثرا صورت نیسي په کورنیو کې او همدارنګه ضعیف اعتماد په نفس یو شخص دغه هغه اسباب دي چې په دې کې رول لري تر څو یو کس د رواني ناروغۍ باندې اخته شي.
بله مننه. د خبرونې وخت هم کم پاتې دی. ور به شو اوریدونکو ته چې اوریدونکي څوک دی او څه وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د برخیل خوری غمه تاسو د جناب ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې باندې کوم.
اها وعلیکم السلام. ستاسو د رادیو غږ جیک دی لګی ټیټ کئ مهرباني وکئ پوښتنه مو مطرح کړئ.
د جناب ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا ده رواني تکلیف یا جنون دواړه یو مرض دی او که فرق لري آیا دغه رواني تکلیف دا د لیونتوب یعنی جنون دغه ابتدا او شروع ده او کنه دی فرق لري په خپل مابین کې او دا که فرق لري نو فرق به څه کې د ډاکټر صاحب واضح کړي راته نو مهرباني دی.
بله بله ډیره زیاته مننه. مخکې هم ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې دې خبرو ته اشاره وکړه لوي ویلې خو بیا به هم تاسو ته معلومات درکې مهرباني وکړي ډاکټر.
وخت هم کم ده زه بلند وایم چې دغه جنون سره د روان ناروغي یو برخه ده او ډېره کم فیصد یو برخه ده چې دا په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي یعنی د رواني ناروغۍ په یو ګروپ کې همدا جنون هم راځي چې مختلف ناروغۍ پکې شامل دي.
ډاکټر صاحب د خبرونې وخت هم کم پاتې دی په دې باندې به خبرې وکړو چې څنګه کولای شو د رواني ناروغیو مخنیوي وکړو په خاصه توګه ځوانانو کې.
یو خبره ده چې یو خو د رواني ناروغیو پاک لبانې که زه ووایم ده او میسر باندې ګران اوردونکو باید دا هم واوري او جدید خبر ونیسي چې هیڅ رواني ناروغي شرم یا استګما یا ننګ نه ده او د تداوی وړ ده باید تداوی ته هڅه او کوشش وکړي. دویم هر رواني ناروغي چې تاسو ته ډاکټر تشخیصوي او تاسو درملنه درکوي د تداوی وړ ده هیڅ کله باید تاسو په دې کې تداوی کې ورستواله ونه کوي او همیشه باید سبقت وکړي او زر تر زر ډاکټر ته لاړ شي تر څو ستونزې حل شي. درېمه ټول رواني ناروغي باید یو ستونزې په شکل باندې وپیژندل شي یو ناروغي په شکل وپیژندل شي د رواني ناروغي سره د طبيعي صورتونه نيسي یعنی په دې معنی چې لکه څنګه چې یو څوک د زړه ناروغي ولري یا د شکر ناروغي ولري هغه ته کوم اهتمامات نیول کیږي همدارنګه باید د رواني ناروغانو لپاره هم همداسې اهتمامات ونیول شي. او په درې څلورمه خبر ده چې دا تاسو باید د رواني ناروغۍ په حق باندې مکمله آگاهی او پوهاوی پیدا کړئ تر څو کومې ستونزې لکه چې د مخکې ورور هم پوښتنه وکړله چې جنون اوس کوم تکلیفو کې راځي بلکې رواني تکلیفو کې راځي. او اخري خبره ده چې کوشش دې وکړي چې د ډاکټرانو توصیې چې تاسو ته کوي خصوصا هغه ډاکټران چې د رواني روغتیا ډاکټران وي د هغوی توصیې تاسو په دقت سره واوري او عملي کړئ.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو نه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ او له ټولو دوستانو نه مننه چې د خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
der Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.